باندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا تاکید کړی دی. تر دې مخکې ایران ویلي و نور د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت د اعلان چې تیر شپه د دغه هیواد د دولتي تلویزیون څخه خبر شو، وروسته له دې وکړ چې د دې هیواد قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی د جمعې پر ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل شو. او روسیه د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننې غونډه په داسې حال کې رابلل سوې چې ترکیه په دغه جګړه ځپل هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه پیل کړې ده. د ترکیه د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونو یې په رسمیت پیژني. په رسمیتو کې د روسیې د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یو نړیوال کانفرنس کې بحث کول دي او جرمني تمه لري چې دغه کانفرنس د دې میاشتې تر پایه جوړ شي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د سی این این ټلویزیون شبکې ترکی څنګه ته ویلي د ترکیه پرون ویلي لیبیا ته ترکی پوځیان لیږلي او ماموریت همژغي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. د خبرونو پای
کخی خزی
د مخکخه خزو د ایوی بلی خبرونه تموزه همایون هیوات هر کله کومه دا ونی بیا هم په دې خبرونه کې یو ملمنه لرو چې د خپل ژوند او لاسترولونو په اړه براته وغږیږي. دا ملمنه مو هم غلی ناجیا سلیمان خیل ده. د ته خراغلاس وایو هم دا ډول تاسو هم کولای شي په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. که د خبرونه لا ملمنی څخه کومه پښتنه لری خپل پښتنه هم مطرح کړی. د خبرونه د اړیکې شمیرې مو هم دی 0999 15 30 40 او بل شمیر هم د 0928 225 55. تاسو ته خراغلاس وایو اغلی سلیمان خیل که په پیل کې د ځان پاړه رته ووایي او اوریدونکو ته دا ووایي چې ناجیا سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
بخیر اغلی مهرباني.
زه ناجیا سلیمان خیل هم د لوګر ولایت اوسیدونکی او فعلاً کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د آریانا لیسې څخه فارغه یم او دوه میاشت مخکې د باختر پوهنتون اداره او تجارت څخه فارغه شوې یم.
لیسانس مو کړی دی.
بله.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه. که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو راپیل کړي وو او څومره وخت یې دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه د مدرسه شروع کړی وو. مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما خپل په کور کې ما مدرسه درلود نجونو لپاره. هم تر څنګ یې ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کول لکه الجبر، فزیک، کیمیا، دغه موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي. او 15 کاله دا دوام وکړ. 15 کاله وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیوه نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و، ما نه شوی کولی دغه لارې د خپل پوهنتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پرېښوده. فعلاً هم شته ده، تر یو څه وخت خور مې فعلاً ورندار مې مختبیه یم او خپله مې فعلاً دولتي اداره کې وظیفه لرم او 3 کاله کېږي چې وظیفه لرم او پوهنتون مې هم پای ته ورسه.
دا پوهنتون او دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه وه درته؟
طبعاً چې خپلې ستونزې لري، هم وظیفه هم درس ویل سخت ده. زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم، کله به مې مونځ وکړو، کله به مې مونځ هم پوهنتون ته رسو، هلته به مې مونځ کوو. نو وظیفه وروسته پوهنتون وروسته وظیفه، وظیفه وروسته بیا کور. طبعا کور کې به هم یو څه مسؤلیت اوسي. نو سخت ډیرو، خو همت غواړي. زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلود ډېر روشن فکر. کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم. اول مور مې، بیا پلار مې، ورونه مې، خویندې مې، د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته یې دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم وختویسم.
خلق وای دوه اندوانی په ولا سکننی ولکی کنه نو یعنی دوی په دې باور هم دي کفر ځن ته هم کار کوي هم درس وای نو هغه سین نه کیږي لکه ته چې یو کار کوي کنه څنګه دغه کار خو په درس منفی اثر نه وکړي
یو څه ستونزې درلودلې ځکه ټوله ورځ ستړې ستومانه بیا به کینې درس به وایي سبا پوهنتونه پر به مدګي نیسي خو که چیرې څوک همت وکړي څوک همت وکړي یعنی هر کار کیږي خو تنه په همت هم نه ده که چیرې خلق دې چار طرف کې څوک دی پلارونه دې دوی دې لیک حمایت وکړي ما حمایت درلوده تشویق کېدلم که چیرې زه نه تشویق کېدلم هواره ورځ به مې همدا ورځ چې ټوله ورځ درس وایي یا څه کوي یا څه کوي ما ته به سخت وو خو زه هر قدم چې ما اخیسته زه کورنۍ مې تشویق کړی یم نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړی تاسو خبر په یو لاس کې ونیسم همداسې هر څوک کولی شي کله کې همت وکړي
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی څوک په کوم برخه کې شوق لري ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده یعنې اداره او تجارت فاینانس ډپارټمنټ ما له دې سره شوق درلوده نو څوک چې څه کوم برخه وایي لومړی شرط دغه شوق دی
خلک وایي چې ریاضي سخته ده حسابونه سخت دي
بلې خلک وایي چې ریاضي سخته دی ما ته ریاضي دومره اسانه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر وم ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده نو ځکه بیا هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده شوق مې ډېر و شاګردان مې هم ډېر درلود حتی زما یو شاګرد و زه چې په یولسم صنف کې وم هغه لسم صنف کې وم یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته ویل چې د ته چیرته درس وایې د سره قوم استاد ما ته نفس نشوي پویولی او استاد دې پوی کړلی نو چې شوق اوس بیا کېږي ما شوق درلود ځکه مې هم ریاضي راته اسانو هم مې کولی شي خپله مخته ویسم هم شاګردانې مې
پخوا چې وو یعنی مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا به پوهنتونونو کې وو هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت هغوی به په دې وخت کې مصرف وو اوس هغه څه نشته دي علت یې تاسو څه بولئ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو هر چا به کولی شوی یعنی که هغه بېوسه به وو که غریب به وو هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی هغه نن سبا نشته دي کورسونه ختم شوي دي
افغانستان خلک ډیر فقیر خلک وي نو هغه کسانو چې تدریس ورکوو ځکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي شاید هغوی ته به هم ستونزمن و هغوی خپل اقتصادي مشکلات به هم ډېر و نو ځکه خو هغوی به یو سوه یو ډېر کم یا ډېر یا فیس به یې په دې اخي چې هم به درس ورکړي هم به زده کوونکي یو څه زده کړي هم به تر څنګ دوی ته هم یو څه مرسته وشي نو او بل خبر داده چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي اکثرا شاګردان یې هم پابند نه اوسي ځکه وایي مفت صنف د زری وشو راځي زری وشو نه راځي نو دې لپاره چې زده کوونکي هم لږ پابند اوسي او استادانو ته هم یو څه وشي نو دغه فیس کې خوده لږ ښه راځي
یعنې ته وایه چې یو وړوکی فیس دې وي که نه
یو وړوکی فیس دې وي دواړو طرف لپاره د دواړو خوا په نفع ده
بالکل خبره به یو څه په زده کړو وکړو ځکه په افغانستان کې ډېر نجونې چې دي هغوی له زده کړو څخه محرومې دي که خپله راته ووایه ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې دغه مزل څنګه وکړ له کومو مشکلاتو سره مخ سوې کومې ستونزې وي او څه ډول یې حل کړې هغه
طبعا چې ستونزې خو اوس یې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% ښځې د دوی بې تعلیمه دي او لومړی دلیل خو هم د امنیت نشتون ده مونږ خو په کابل کې ولو البته ده یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل یعنې دومره ستونزې مونږ نه دي لیدلې خو کله چې شاوخوا ګورو خپل ولایت ته کله زه ګورم د خپل کلي نجونې ګورم نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني ما خپله د سره چې کابل کې به بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې کله چې لاړ شي تر څو بیرته مکتب پورې راځي مور به پریشانه وو چې د لاړه څنګه شو بیرته راغی څنګه شو او همداسې پوهنتون دورې کې هم پوهنتون لږ لرې تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وي حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي په دې نه ده وایي چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرابه ورکوي نو دا هغه بې انصافی نه دی چې د نجونو حق کې هر وخت کیږي.
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې ته مثال یو نفر باید دو نفرو کرا ورکې په موټر کې کنه.
بله دا مشکل تر اوسه پورې هم شته.
کرا شو دې ته تاسو د خپل کلي یادونه وکړه، په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته کنه؟
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي. مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تک ډېر سخت دی. ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لرې دي، په ولسوالیو کې نشته، د ولایت کې شته دي. نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي، کورنۍ نشي کولی چې د خپلو نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي. ته به لرې ځې او بېرته به راځې، خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي. په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپورو ولایتو کې، افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې، هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د الکانو په پرتله نیم نه هم کم دي. یعنی که الکان 200 نفر مکتب ته ځي، نجونو سل یا سل نه هم کمې ځي. دا ځکه چې هغوی معرف توجه نه ده کړې ده، استادان نه لري، یا که استادان ښځینه استادان کمې دي. ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان له کومه شي، درس نشته ده. یا که مکتبونه هم شته دي ځینې، یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کینی، کتابونه کمې دي. نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه، له درس نه.
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو انجلۍ دی تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي، له هغه وروسته دی نه لولي؟ یعنی دومره دی وکړي چې خط دې ولوستلی شي، نور ضرورت نشته.
لومړۍ ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه، سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوي نه لرې دي. د عامه پوهاوي خلکو کې ډېر کمې دي. نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی د خط وایي، قلم وایي، همدا په خط لیکلو پوه شي، همدغه دې بس دی ورته. او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالې مشکل ده. خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لرې شي، د حج اوقاف وزارت دا مسؤلیت لري، خپله رسنۍ دا مسؤلیت لري، د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لري کړي، نجونو حقوق نه خبر کړي، د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي. د جومات امامان، رسنۍ، که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږېږي، نو د خلک به هم پوه شي. کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده، د علم یې نه تنه په سړیو باندې، په ښځو باندې هم فرض کړی ده، نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید، نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي، نور دې ونه وایي.
مننه درنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، تاسې هم کولی شئ په خبرونه کې راسره برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0999 15 30 او 0992 225. یو اوریدونکی راسره په لیکه کې دا فکر کوم اړیکه پرې شوه، خو دغه د دوه شمیرې دي چې تاسو کولی شئ د همدې دو شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې له میلمنې څخه پوښتنه وکړئ. اوس هم یو اوریدونکی لرو. بلې، سلام علیکم. بلې، غږ مو اورئ؟ خوشحاله اوسئ، بخیر راغلی. څوک؟ له کوم ځای؟
دلاور خان ننګرهاری، له کابل نه.
دلاور خان له ننګرهاری، له کابل. په دې هیله چې په دې واورین موسم کې ښه او خوشحاله وي. مهرباني، څه خبره یا پوښتنه لري زموږ د خپرونې له میلمنې اغلې ناجی سلیمان خیل څخه؟ بلې، ننګرهاری صاحب، ستاسو غږ پرې پرې کېږي، کلک سم ځای ودرېږئ چې غږ مو په سم ډول سره به اورو. بلې، د ښاغلي دلاور خان ننګرهاری غږ مو په سم ډول وانورېده. فکر کوم اړیکه هم پرې شوله. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې، سلام علیکم. بلې، غږ مو اورئ؟
سلام علیکم.
مو ستاسو غږ راځي، مهرباني. څوک؟ له کوم ځایه؟
مهنجان زخ په سلام علیکم تا او سلمان خیل خورد وړاندې کوم، عبدالستار اخوندزاده د بادغیس
سوله. اخوندزاده صاحب، ډېر په خیر راغلي خپرونې ته له بادغیس څخه. مهرباني، څه خبره یا که څه پوښتنه د خپرونې له میلمنې څخه لرئ اوروئ؟
له میلمنې څخه یو دوه سوال لرم.
مهرباني.
اوا سوال نه دا دی چې دا نجونې چې پانتون وایي خپل درس پای ته ورسي، وخت د کار راشي، دغه کار د وسیله واسطه چې نه یې هغه ته کار نه پیدا کېږي، کوم دا سوال دی چې دا کار دې خپل ته استعداد پیدا کړی دی که دین یو وسیله واسطه مخته کړی ده او دوام دا دی چې دا نجونې چې مکتب وایي پوهنتون وایي زحمت وباسي وخت کې واده وکړي بیا دوی ته د کار اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ولاړ شي کار وکړي نو په ګرد افغانستان کښې په څلو کښې 15% واده دی هغان چې واده وکړي بالا د کار اجازه نه ورکوي نو دا دا څه ګټه کوي نو دا خو جامع ته خدمت نه شو دا بل څه لکه اول ښځې چې مانا بې سواده دي په کور کښې داسې بیا هم په کور کښېکښېني دا ډېره به یې مهرباني
ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه یوه پوښتنه خو دا وه چې دا کار چې تاسو کوم اوس کوئ دا په واسطه مو پیدا کړی ده که په خپله وړتیا
افغانستان کې دا مشکل دی چې هر څوک چې وظیفه لري باید واسطه تر څنګ ولري که صحیح دی د ورور خبر منم چې واسطه ډېر چلیږي خو د انسان خپله هلې ځلې هم بې جایه نه دي که څوک په خپله کوشش وکړي سلو کې یو خو به اوسي چې د خپل په استعداد مخته لاړ شي نو لومړی خپل انسان هلې ځلې مهم دي ما کار هم له څه وخت شروع که زه مستقیم دولتي ادارې ته د مامور په صفت نه یم راغلی زه اول د USAID پروژې لخوا د یو کارموز په شکل کار مې زده کوو چې ادارې ته دننه شولم هغه وخت کې چې ما کار زده کولو په حیث راغلم نو هلته خو مشکل دا و چې هر اداره د خپل کسان څنګه چې ورور ویلې واسطه داران مخکې کېږي خو ما د کار زده کولو په وخت کې د خپل دغه استعداد خپل آمر ته او رئیس دوی ته وښوده چې زه څومره استعداد لرم نو کله چې استعداد وویني بیا حتما شاوخوا آمر دی چا څه درته کار در زده کړی هغوی ټول کوشش کوي چې جذب دي کړي څومره زحمت چې تا سره ویستلی ده هغه زحمت همدغلته اوسي خپله د څا له استعداده کار واخلي
او یعنې یو څوک چې وړتیا لري هغه باید ثابته کړي چې مثال ما کې دغه څه شته
بلې خپل وړتیا ثابته کړي تر څو هغه کسان هم وغواړي چې تا جذب کړي
بلکل او د واسطې خبره دا هم ده چې یو سړی کېدای شي په واسطې یو ځای لاړ شي خو هغه چې کار زده نه وي کېدای شي هغه ترې پاتې
شي په واسطې مخته تللي اوسي هغه وروسته چې هغه مخته لاړ شي کار کښې بند پاتې شي نو مجبور دي چې هغه خلک بېرته هغه لرې کړي ځکه هغوی کار غواړي هغوی واسطه نه غواړي په واسطې به را شي خو مخته تلل په واسطې باندې به سخت دي
او دا خونزاده صاحب یو بله ښه پوښتنه دا هم وه چې ډېرې نجونې داسې وي چې هغوی زده کړې وکړي پوهنتونه ته ولولي بیا چې واده شي په کور کښېني که نه نو یعنې ګټه یې نه رسېږي چا ته هغه علم چې د دوی وکړي د هغه ثمره بلته نه رسېږي په دې اړه تاسو څه وایي
اولا خو د علم ثمره تنه دنده چې چېرته کار وکړه او پیسې راوړه د علم ثمره تنه پیسې راوړل نه دي هغه نجونې چې واده کوي او وروسته هغوی حتمن یو کورنۍ جوړوي هغه کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه ښځو دغه هیواد 15 نسله نیکمرغه وي دا ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي هغوی په دې پوهېږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخورد وکړي دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي د ماشومان تربیه څه رقم وکړي هغوی ته څنګه اخلاق ور زده کړي خو که چېرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي هغه خپله سوادونه لري هغه په دې نه پوهېږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي هغه ته څنګه د محیط نه څنګه خبر کړي نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه وروښایي نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سم وکړي د خپل اولادونه سم وروزي هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کېږي هماغه خپله د هغوی لوی لاسته راوړنه ده یو کورنۍ جوړول یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده له کورنۍ نه یو ټولنه جوړېږي نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نه شي کولی خپل کورنۍ خو ښه چلولی شي
یعنې تعلیم په هر ځای کې خپل کار کولی شي که نه د کور په څلور دیوالونو کې هم کېدای شي ګټه یې خلکو ته ورسېږي بالکل یو بل اورېدونکی به هم واورو چې څوک راسره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی څوک
مننه ورور جان زریز یرمن یم د خوست ولایت د علیشر ولسوالۍ تلوالو کلي څخه
په خیر راغلی له خوست څخه څه پوښتنه یا خبره که لرئ مهرباني اوروئ
مننه همکار صاحب لومړی قدم کښې د خوست کومه پوښتنه دا دی چې مثلا یو غټه ستونزه رښتیا هم لکه چې څومره اشاره ورته وکړه په خویندو کښې یو دا دی چې مثلا که خویندې زموږ وښوي مثلا تر یولسم ټولګي پورې دې زده کړې شوي یا که دوی بلاغت ته رسېږي بیا ودول کېږي نه وده کېږي او په چاته نمزد کېږي نو تر ډېره حده عمده رسېم نجونه زده کړې پرېږدي هغه بل کورنۍ ته بیا ودېږي یو مهم مسله دا ده چې د بهرنی وزارت دې ته د سیستم نه دی برابر کړی چې په سیمه کې ښوونځي جوړ کړي، د دې لپاره منظم ځای وي، ترانسپورټ لپاره پیروسه موجود وي. اوس متاسفانه د خلکو ذهنیت هم تر څه ډېر جوړ شوی دی، د دې لپاره چې ښځه هم حق لري حکومت کې تعلیم وکړي په هغه ډول چې اسلام اجازه ورکړي. دا نه داسې نه چې مختص ووایي چې مثلا ښځه کولی شي خو زده کړو کې خو به په حجاب کې چوکټ کې، د دې لپاره به مهم کار وشي او ډېر مهم کلونه ورته جوړ شي، دولت دې دپاره زمینه به د مسئلې کې تر څو دغه ټولنه د مشکلاتو څخه راوباسي. په متاسفې فکر وکړو ډېری مثلا زموږ ورونه دې سواد دي، هغه ته د زده کړې زمینه نه مسئلې کې د کتابونو شتون، د پوهنې وزارت نه سمه پالیسي ولې کچې د زده کړې نه مسئلې دا ول رسمي ښوونکي هغه چې مسلکي وي مستري کړي ویلې ښوونځي ته نه جذبه نو دا یو غټه ستونزه ده. د ښوونځي ستونزه کې نو فکر نه کوم چې د زبر همدغه ستونزه ورشي او دغه مشکلات هوار شي او دغه مخه
ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور مودن
کور مودن مخه
لخص خاص مونږ اوریدونکو و چې ویلې باید زمينه برابر شي ټولو ته چې زده کړی وکړي، یعنی د دوی په تفسیر ستاسو نظر څه ده، څه کول په کار دي چې دغه کار وشي؟ نو داسې خنش کېده چې مثال یو پیړی خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کار نه وشي، کنه څه کول په کار دي؟
بل مامخ که هم ویلې چې د دې دولت مسولیت دي، لری ولسوالۍ کې مونږ مکتب نه لرو، کوم مکتب لرو دغه وسایل نشته ده. نو دلته دولت د خلکو تر څنګ د خلکو د چې خلک باید خپل کورنۍ او هڅوي نجونې مکتب ته ولېږي، د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي، تعلیم ورته برابر کړي، مکتبونه ورته جوړ کړي، پوهنتونونه جوړ کړي، تر څنګ یې هغوی ته کیفیت هم ورکړي. داسې نه ده چې مکتب جوړ ده، استاد یې یا شته یا کله شته یا کله نشته، یا کتاب نشته یا قلم نشته ده. وزارت معرف دولت خصوصا وزارت معرف او د لوړو زده کړو وزارت باید د بخش ډیر پاملرنه وکړي. دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري. د معرف بودیجه تر څنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي، ځکه هغه هیوادونه کې چې تعلیم نه وسی تل هغه هیوادونه کې جګړه او دغه شیان ډیر دوام کوي. د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهیږي، دوی ته د درس ویلو زمینه نه برابر شوې ده. نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه وکړي، بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي.
هو یو خبره ده هم ده چې مثال کچېرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یعنی کېدی شي په ډېرو کلیو کې نه وي، خلک یې غوښتنه نه کوي، کنه که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته هم ګټه رسیږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي پکې څوک ملازم وي، څوک مدیر وي، څوک تحویلدار وي، ورسره به هغه اولادونه هم یو څه زده کړي پکې، کنه یعنی دغه ښوونځي سره لدې چې نجونو ته یا هلکانو ته ګټه رسیږي، د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغو ته هم ګټه رسیږي، هغوی هغه خپل کلي کې مصرفیږي ورسره.
بلې هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي، چا که درس ولې هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره د کلی خلک باسواد کیږي، کلی ځوانانو ته د کار وظیفه هم د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي. که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي، هم به خدمتو کې هم به سورتو هم ثواب هم خورما.
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ او څو روپۍ راګټي. بل اورېدونکی راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې السلام علیکم. بلې غږ موري.
او بلې اور السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی، څوک لکم ځای؟
السلام علیکم، زه مولوی صاحب بار په خبرې کوم. اورو
مهرباني اورو مولوی صاحب،
دا غوی مرمنې خو څه دې څه 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 د خپل په دې کې د خپل تعلیم او خاطر او بیا چې موږ سیمه راځي دا دې ته وویل چې دا چې دا چې دا د دې نه خبرې نه سره شوی تقریبا
تمام داخل
خدای دولت کمزوری چیز ہے، تجارت داخلہ کی تفاد
لکستاسو مقصد دا ده مولوی صاحب په بخانه سره یعنی تاسو مقصد دا ده چې خوانزي په نوم جوړ دي نمونه شته دی او نور درس سپکې نشته ده مننه کور مودن مولوی صاحب تاسو خبره واخستل شوله غږ مو پری پری کیږي خو کوم څه چې تاسو ویل هغه خبره واخستل شوه رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوې خصوصا د نجونو د ښوونځي په برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوي دي ماشونه ځي کوم امکانات چې دي هغه ورکول کیږي خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولیږي یا راټولوي سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي لیکن له هغه وراخوا نه داسې په منظم ډول درس وي نه ښوونځی وي هیڅ هم نه وي نو فکر نه کوئ چې دا خو دا که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي
بالکل په دې ډول خو هیڅ ګټه نه کوي د دولت بودیجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي هم زده کړې نه کیږي هم بودیجه مصرفیږي په دې اړه معارف وزارت هم بے خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات کړي فعلا هم د استادانو د بایومیټریک سیستم روانه ده شاید ټول ولایت ته نه رسېدلی خو تقریبا یو کال شو معارف وزارت د استادانو د بایومیټریک په سیستم کار کوي یعنی معارف وزارت هم دا نظر کې لري چې زموږ بودیجه بې ځایه لاړ نه شي
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنې دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کیږي
تر اوسه خو متاسفانه شریر شوي دي خو که چیرې دغه سیستم معرف البته هیئتان ډېر لیږلي دي او په دې شکل چې تاسو وایي دوی ډېر تکتیکونه مخته اخیستي دي خو ناکام شوي دي ځکه تاسو خبر چې هیئت راځي او دوی یو څو نفر ټولوي او چې هیئت نه یې هېڅ خبره نه ده خو دغه سیستم چې دوی اوس لاسته اخیستی ده د بایومیټریک سیستم ده که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډېره حل شي
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکیل وي خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي مخکې له دې چې د پوښتنې ځواب ورکړئ اورېدونکی به راواخلو بلې وعلیکم خیر راغلی مهربانی اورو صدر محمد صاحب
پښتنه خدا د میلمنی خو د چیرې د کارمل په وخت کې یو وخت شاسره منګل وزیر دې معرف شولا یاري بیچاره بدا تبلیغ کوو هم دغه حل به کوو چې خوندې راټولې کې په و باندې درسونه او تعلیمونه وایي او نارینه به هم دې تاسوول مګر خو دې منګه هغه ملایانو چې هغه دې منګه دې وطن ملایان نه چې هغه نظام ته ویل کېدل هغه به دې څو په ماجه تو کې به بچونه شروع کړي چې دا وزیر سره تاسو لګانې به شروع کړي چې دا یې پلان یې ته دې دی دا کوي دا کوي چې تب یې شروع کړل نتیجه هغه ته ورسېدل چې هغه به شاره لاره نه منګه خو دې چې ګوره سل کاله مخکې دغه ښځو خپل حق او حقوق اخیستی وو سل کاله مخکې مبارزه کړې ده هغوی خپل حق او حقوق اخیستی وو خو تر څو څه پورې دي همدغه ملایان وو همدغه غټ کړ سیاست مداران وو نه دوی ته هغه حق نه به ورکول سوی چې د دوی حق ده ولې پیسا دې د سیاست په حق باندې نه ملایان پوهېږي او نه زموږ روح روح سیاست مداران پوهېږي
مننه خوشحاله اوسئ ښه دا د سردار محمد نظر و چې وړاندې که مخکې مو خبره کوله د زده کوونکو دراتلونکي چې نه د خپل کلی خلک راځي دغه په نوم پیسې اخلي کنه دغه په نوم پیسې اخلي او بیرته غوي کې دي شي بي سي واده پات شي
بالکل دا د کلی مشران دی ولایتي شورا غړي په دې اړه ډیر ستر مسولیت لري هغه کسان چې خلک رائے ورکړي دا د ولایتي شورا په حیثیت راغلي دا دند اجرا کوي د ټول دغه مسولیت دی
چې نه ترنو
کې بلې سرنو کې دی ولایتو کې دی ولسوالیو ولسوالانو وظیفه ده د والیانو وظیفه ده او د څنګه دی ولایتي شورا کسانو هغه نو روسه به د کسان د راځي د پارلمان وکیلانو ته راځي د دغه مسولیت کې خو تر دې حد چې موږ وکیلانو ته راشو امغه والیان او ولسوالان او د ولایتي شورا غړي ترڅنګ بیا د جماعت امامان زکه غوي خو والیان د مونږ له دینه خبر نه دي، یعنی دینی په هوی کم دي، نو دغه د جماعت امامان خو دومره خو پوهیږي سره غوي باید دغه اسلامی په هوی ډیر کی ترڅو غوي دغه صداقت او اخلاص لودي موضوعات نه خبر شي او دغه خیانتونه لاس واخی.
او یعنی کې دې چې د کلی خلک هم په دې کې رول ولري چې فرضاً دغه سکی کېږي اړوند ادارو ته په دې اړه معلومات ورکړي، کله چې فرضاً دلته ښوونځی سپنوم ده او دا کیسه روانه ده
چې خلک غبرګون خي هم خپل والیان دوی هم شرمېږي، یو ورځ برسواسي دوه ورځ برسواسي خلک غوي هم شرمېږي او دا کار مخته نشي وړلای. خو که چېرې زموږ خلک ویده وسي او غوي خپل دغه خائنان د خپل په حال پرېږدي نو طبعا چې غوی مخته ځي ځکه څوک پوښتنه نه کوي.
ښه، د کار په اړه به وغږېږو، د زده کړو په اړه مو ډېرې خبرې وکړې، خو مخکې دی چې دې برخې ته راشو بیا هم یو اورېدونکی لرو، هغه به هم راواخلو. بلې، سلام علیکم. بلې، غږ مو اورئ؟ شکر دی، خوشحاله اوسې، مهرباني نوم راته وایست. مبارز صاحب، خیر راغلی له پکتیکا څخه، کومه پوښتنه لرئ؟ خوشحاله اوسئ. مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی چې د زده کوونکو سره د ښوونځیو کې چې کوم تاوتریخوالی کېږي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی، تنه د زده کوونکو په وړاندې نه، بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کېږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي، اول له دولت څخه غواړو چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي او که چېرې دې زده کوونکو ته د دوی انصاف ورکول شي، دا به یو ستر برج شي نورو استادانو ته، نورو کسانو ته، نور ټول هغه کورنۍ ته چې تاوتریخوالی مخنیوی نه کوي، هغوی ته به یو عبرت شي، هغوی به راتلونکو کې له دې تاوتریخوالی مخه ونیسي. او نه تنه د دولت وظیفه ده، د خپلو کورنیو وظیفه هم ده، ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډېر مخکې شوی مو، د زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي، دا هیڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي، یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي، خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري. که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي، نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلی، هلته څه خبر و، څه شی دې وویلې، څه شی دې ونه ویلې، له استادانو دې څه شی زده کړل، څه دې واورېدم. که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي، نو هغوی به له دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسېږي هم وکړي. خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولېږي او پوښتنه ترې ونه کړي، زه او راځه او خبر ترې وانخلي، نو طبعا چې دا تاوتریخوالي به ادامه ولري.
مننه. بل اوریدونکی هم راخلو. بلی، سلام علیکم.
سلام علیکم. یو تاسو جوړ بخیر،
خوشاله اوسئ. څوک لکم زه؟
محمد انتظار خبر کوم د هلمند مرکز.
هلمند مرکز څخه بخیر غلی انتظار صاحب، مهرباني د خبرونې له میلمنې غلی ناجی سلیمان خیل څخه کومه پوښتنه لري او روی. مننه. نه د جانې ته جان، سلامونه
وایم. میلمنه دا پوښتنه جان، افغانستان ټولنه کې چې دېته ډېر زیات تهدیدونه کېږي، چې کله وظیفه کوي بیا ښځینه ته خدای بېخي کېږي چې وظیفه لري، نو بل دا پوښتنه ده، بل دا پوښتنه کوله چې دی بیا په کور کې مو کار نه کول او که یوازې دغه دی وظیفه کار نه کول.
مننه، خوشحاله اوسئ کورمدن انتظار سے بول ہلمند څخه. البته پښتنې خو تر ډېر حد مخکې جواب هم شولې، خو بیا هم که یو لړ جواب دوی ته ورکې چې مثال تاسو د کار او زده کړو په برخه کې کوم مستند سره مخ شوی یاست او مخکې لدی چې تاسو په یو حکومتي اداره کې دنده وکړئ یا کور کې مهم کار کوو کنه؟
بله، ما مخکې هم ویل چې ستونزې وي، ما مخکې لدی چې زده کړې وکړم، ما په کور کې د کور مسؤلیت تر څنګ مې هم مدرسه درلود، کورسونه مې درلودم، او ستونزې خو ډېرې زیاتې وې له هماغه وخته چې ما د مدرسه شروع کوم ستونزې ولیدلې. حتی د مدرسې په شروع کې ما ته اخترونه راغلل چې ته درس هم نه ورکوې، ځکه د خلک ذهنیت دومره کم و چې کله ما قایدي نورانی نه ما درس شروع کړه، ما ته به ویل چې ته درس ورکول د مکمل غلط دی، ته باید د مونږ په شکل چا په خوا چې هغه کوم غلط تدریس دوی کوو بې تجویده. یعنی ما شکل دوی ته تجویز شروع کړ، دوی ما ته غبرګون نه ډېر راوښودل، ډېر کورنۍ اعتراض ونیوه چې درس غلط دی، تجوید په کلي کومه سوده قرآن کریم خو داسې نه و، نو ستونزې مې ډېرې ولیدلې له هماغه اوله.
مننه، خوشحاله اوسئ. بل اورېدونکی به هم راواخلو، اورېدونکو ته به یو څه وخت ډېر ورکو. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مه اورئ. ستاسو اړیکه روښ شوې خو فکر کوم غږ نه کوه. بل اورېدونکی به راواخلو. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مه اورئ. ښه، دوه پرله پسې اړیکې وې چې پرې شوې. مخکې مو یادونه وکړه چې د کارو په اړه به هم یو څه وغږېږو، چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي، له کومو مسایلو سره مخ کېږي. خو مخکې له دې فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې اورېدونکی دی، دا به راواخلو. بلې، السلام علیکم. بلې، السلام علیکم. غږ مو اورئ، ستاسو اړیکه روښ شوې ده. څوک، له کوم ځایه؟ صفت الله له زابل څخه. په خیر راغلې، مهرباني د خپرونې له میلمنې څخه که کومه پوښتنه لري. بلې، بیرته به را وګرځو خپلې پوښتنې ته. نو لکه کله چې راغلي دلته کار کوئ که نه، یعنې له کوم مسایلو سره مخ شوي یاستئ؟
هماغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي، هر برخه کې ستونزې شته دي. کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي، لکه دوی چې لومړی کامیابیږي، ځینې وایي چې دغه بس چې د دغه سړی په کار دي، دغه مردانه ده، دغه زنانه ده، دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي، نجونو چې راغلي دي، دوی دا توانایي نه لري، صحیح ده چې زده کړه یې کړی ده، خو توانایي د کار کولو نه لري، تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت یا یو کال تیر شو، د وړتیا یو خو دغه نه وروسته دا موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي. خو دوی مخکې له دې چې د ښځې استعداد وویني، په دې فکر کې دي چې ښځې کار نه شي کولی. دغه یو ډېر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو منځ کې رایج ده. نو کله چې هر نجلۍ کار ته مخکې کېږي، اول باید لږ د خپل همت وکړي، د خپل توانایي دوی ته وښيي، تر څو ثابته کړي چې زه هم کار کولی شم. دا نه ده چې تنها سړی کار کولی شي، ښځې نه شي کولی. نو دغه ذهنیت تر څو بدلېږي، یو څه وخت نه شي، خلک باید د خبر ومني چې څنګه چې سړی کولی شي، ښځې هم کار کولی شي.
بل اورېدونکی راخلو. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مه اورئ. ستاسو اړیکه روښ شوې ده، مهرباني وکړئ. فکر کوم اړیکه پرې شوله. بل اورېدونکي ته به ورشو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مه اورئ. ستاسو اړیکه روښ شوې ده، مهرباني وکړئ. فکر کوم هوا خرابه ده، که څه کیسه ده چې اړیکې نن پرې کېږي. خو په هر صورت بیا به هم واورو چې کوم اورېدونکی راسره په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم. بلې،
الو،
اوره اوره. ما څوک، له کوم ځای؟
نازغه اوره.
ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست. هو تک صاحب، له هلمند څخه بخیر راغلې. زمونږ په خبرونه کې راسره راغلې ناجیه سلیمان خیل، میلمنه ده. کومه پوښتنه کلرې؟ مهرباني اوروي. کتاب چاپ کړي؟ ستاسو پوښتنه مونږ وانخیستله، نه پوهیږو. نن اړیکو کې څه ستونزه ده چې کله اړیکه پرې کېږي، کله غږ سم نه راځي. خو په هر صورت دا چې د خپرونې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي، چې خپرونه پای ته ورسیږي، غواړو له تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکړئ، ځان ته مو یعنی څه نیت دی چې فردن څه به کوئ؟
بله، زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم، نو پلان لرم چې فعلاً مستري وکړم. ډېر هڅه مې ده چې بورسو ته اپلای وکم د بورسو لاره ماستری وکم او ماستری ورسته به ان شاء الله غوړم د خزو لپاره خدمت وکم د خزو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم پلان مې امده چې اول به ماستری کوم ورسته به هیواد ته بیرته راوګرځم بیا به ان شاء الله په دې برخه کې کار وکم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله کله چې ماستری وکې او راشي نو څه به کوئ په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ؟
فعلاً خو مدرسه خو ما تجوید ترجمه تفسیر دغه موضوعات دی چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي پاکستان کې مې ویلي وو نو د دې وروسته کله چې زه بیرته هیواد ته راستنه شم ځکه فعلاً د ما بخش اداره او منیجمنت فاینانس مې بخښدم نو زه به اول بودیجه برابروم وروسته به که وشو مکتب وشو که پوهنتون وشو د دې لارې غواړم نجونو ته زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د نجونو لپاره جوړ کړم.
یو بل اورېدونکی یې لرو د ته به هم ورشو. بلې سلام
مرمنین محکنه دا چې دا یو غواړي خپل درسونه نور مخ په وړاندې ویسي او کنه ماستری دکترا برنامه څه پلان لري او کنه
نوم خو درته وایي مخکې له چاړي کپریشي
زبیر خبرې کوم جلال آباد ښار
نه مننه ښاغلی زبیر نو دغه پوښتنه وه چې لږ مخکې ځواب شو چې تاسو غواړئ ماستری وکړئ او بیا وروسته ښځو ته خدمت وکړئ بل اورېدونکی راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی او څه پوښتنه لري. بلې سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام په خیر راغلی څوک له کوم ځای؟ هلمند څخه جعفری صاحب خیر راغلی مهربانی کوم خبره پوښتنه لري اوروي
تاسو اوریدونکو ته سلام علیکم. جعفری د ټلیفون په لیکه مې د هلمند څخه زما پوښتنه دا وه د اوسو چې د سولې فاصله باندې دا کومه طرحه لري یعنې څه کړي دي دا پوښتنه وه او بله پوښتنه مې دا وه هغه شجنه خواندې یا نارینه چې له تحصیل ته لاسرسی نه لري د هغو دپاره دا څه پیغام لري دغه پوښتنه مې وه.
مننه خوشحاله اوسئ. ښه دوه داسې خبرې چې یوه ډېره لویه مسله یعنې د افغانستان د سولې مسله چې تاسو پکې څه وایئ یا څه کول پکار دي مهرباني په دې اړه واورو.
د افغانستان د سولې په اړه امنیت هغه مشکل دی چې ښځې له درس سره تعلیم بې برخې کړي دي نو د سولې په اړه مونږ ټول همدغه د سولې غوښتونکي یو او د خپل د مقابل کس له مقابل ډلې څخه هم همدا غواړو چې سولې ته راشي او دغه د سولې پروسه که دولت پکې داخل دی